ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د ترشنه آسمان لاندې خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د امریکا او طالبانو استازي یو اربیا د قطر په مرکز دوحه کې راغونډي شي او په خپل منځ کې خبري کوي. د امریکایي پلاوی مشري د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازي توماس ویست او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازي رینا امیری کوي. د طالبانو د پلاوی مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په غاړه لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ازادي رادیو ته له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د پلاوي د خبرو د ایجنډا په اړه وویل. دغه غونډه به دوی ورځې دوام وکړي او په هغې کې به د دواړو خواوو د علاقې وړ موضوعاتو باندې خبرې وشي، لکه په افغانستان کې اقتصادي ثبات، د مخدرو موادو مخنیوی، د بانکي زیرمو خلاصون او یو لړ نور د اعتماد جوړونې اقدامات. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې امریکایي پلاوی به د طالبانو له استازو او د افغانستان د مهمو وزارتونو د مسلکي ټکنوکراتانو له یوه پلاوي سره د افغانستان پر اقتصادي او امنیتي مسئلو او د ښځو پر حقونو وشخیشي. امریکایي او طالب چارواکي په داسې حال کې په قطر کې خبرې کوي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا راپور ورکړی چې القاعده د جکپورو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتی ادارو کې نفوذ کړی دی. ملګری ملتونه وایي طالبان او القاعده شبکه لا هم نږدې اړیکې پالي او اوس مهال د دې شبکې غړي له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي په افغانستان کې پټ فعالیت کوي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې د طالبانو د فعالیت په اړه په خپل 22 مخیز څیړنیز راپور کې چې نن خبر شوی لیکلي چې القاعده د جکپورو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی او د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې د متقابل همغږۍ پر بنسټ ولاړې دي. دا تازه راپور چې تر ډیره د داعش او القاعده شبکې د اړوندو کسانو په اړه دی وایي د القاعده مشان هڅه کوي چې له هغو وسلوالو ډلو سره اړیکې پیاوړې کړي چې په افغانستان کې فعال دي خو بهرنۍ ریشې لري. په راپور کې راغلي چې القاعده شبکه د افغانستان په ختیز، کونړ او نورستان کې د نورو یا نویو روزنځایونو د جوړولو په حال کې دا او دغه شبکه افغانستان د یوې اډې په توګه کاروي تر څو نوي جنګیالي جذب کړي. زموږ د دې خپرونې میلمانه دی د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي ښاغلی اختر راسخ به له سویډن څخه راسره وي. ډاکټر ګل محمد دین محمدي بل افغانستان را سره وی، همدارس غوث جان باز بل کانادا څخه را سره وی. لومړی ټول ملمنو ته هرکلی وایم او په پیل کې جان باز صاحب که تاسو وویست ولی فکر کوئ چې امریکا او طالبانو احساس کړی چې باید په خپل منځ کې خبرې وکړي؟
سلام تاسو ته او ټولو دوستانو ته هیوادوالو ته چې موږ اوري. ګورې سروان صاحب، زما په نظر د متحده ایالاتو او د طالبانو اړیکې پټې ښکاره ټولو ته څرګندې دي چې دا اړیکې تر ډېره وخت نه را په دې خوا ادامه لري. البته ژورې او لوړې هم دې اړیکو درلودې، خو نن سبا دغه اړیکې یو بل پړاو ته لوېدلې دي او تللی دي. دا پړاو څرنګه موږ کولی شو تعریف او تشریح کړو؟ د یو خوا دوه کاله پوره کېږي چې دغه ډله چې ځانته امارت اسلامي وایي دا په افغانستان باندې حاکمه، دا یو عیني واقعیت. د بلې خوا دې ډلې هغه کومې ژمنې چې کړې وې بین ملي ټولنې سره، همدغه امریکایانو سره، په پټو ښکاره پروتوکولو کې تر ډېره بریده یې په هغو باندې عمل نه دی کړی. البته په یو تعداد پروتوکولي ژمنو یې وفا کړې ده. هغه دا چې هغه څه چې ښاغلی بایدن وویلې، طالبان ځینې ډلې ټپلې چې کېدای شي دوی سره به رقیبې اوسېږي، خو هغه د القاعده په نوم دوی د منځه وري یا ورسره جنګ کوي یا یې منځوي کوي، هغه خوشحالي سرګند کړه. په عین وخت کې بلې نورې موضوعګانې چې دي چې هغه د یو ملي حکومت رامنځته کول دي، هغه د بشري حقوقو تامین دی، د ښځو حقوق تامین دی، افغانستان پراختیایي پلانو ته کتنه ده، د افغانستان موقف ته کتنه ده، بلاخره د افغانستان اړیکې دنیا سره منطقه سره دا په کوم خوا روانې دي. دا دوم جز. دریم جز د دغې بدل شوي وضعیت دا هم کیدای شي ښاغلی څاروان چې په شرق د اروپا کې یو ډیره لویه منازعه وه او افغانستان د یو رقابت میدان ګرځېدلی دی د منطقوي هیوادو او د فرا منطقوي ترمنځ. دلته به کیدای شي چې ځینې استقامتونه طالبانو سره تعین شي چې د دوی هغه کومه ونډه په دغه لویه لوبه کې باید په څه ترتیب وسي. البته متحده ایالات طالبانو سره د کم دولت په حیث خبرې نه کوي، تر ډیره بریده د دوی خبرې اترې به طالبانو سره د یو بادار او د یو مادون په شکل اوسیږي، ځکه چې دا اړخونه سره مساوي نه دي په هیڅ نوه. اول خو طالبان یو حکومت په سر هغې نه پېژني، دا ټول څرګنده ده. د بلې خوا د همدغې لوی هېواد چې متحده ایالات د دوی په مرسته او په معاملې سره دوی راغلل قدرت ته ورسېدل، او اوس به ترې پوښتنه کېږي او ورته به نوي ډېرې استقامتونه تعینېږي. البته د طالبانو غوښتنې خو تاسو ټولو ته معلومه ده چې هله مونږ په رسمیت وپېژنئ، هله هغه کمې پیسې چې شوي دي هغه بېرته راخلاصې کړي.
ډېر مننه، سلامت اوسئ جانباز صاحب. ښاغلی راسخ، ستاسو په نظر د دې غونډې اهمیت په څه کې دی؟
هر صورت سره اساسي اهداف لري، او زویلی سم څنګه چې دغه لوبه اوپراتیفي لوبه یا استخباراتي لوبه د براعظم آسیا کې شروع شوې ده، تقریبا نیمه پېړۍ دغه لوبه روانه ده. خو د دغې لوبې اساسي رکن دا دی چې د غربیان څنګه اوسی کوله د خپل د اقتصاد په ډګر کې حریف او د نظامی تجهیزاتو په ډګر کې خپل حریف باید مات کی. دغه جنگ او دغه جګړه زماله نظر په نظامی ډګر کې دا د غرب او د شرق جګړه وه، او په دغه جګړه کې افغانان چې دغه د تروریزم او د جهادي ډلو او د جهادي تنظیمونو جوړېدل.
راسخ صاحب، زما پښتنه دا و چې په قطر کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ غونډه کیږي، د دې غونډې اهمیت په څه کې دی؟
ګورې، دغه غونډه زه ویلی سم چې یو ځل بیا دغه څنګه چې زمونږ راقدر میلمه ویلې، دوی خپل دغه طالبانو ته دنده ور سپاري. دغه نوې دنده چې باید طالبان انجام کړي، دغه دنده زه فکر کوم چې د امریکا له لوري اوس یو ځل بیا مخامخ په قطر کې دوی ته وړاندې کیږي.
له دندې نه منظور څه دی؟ له دندې نه ستاسو منظور څه دی؟ څه دنده؟ هغوی خو غوښتنې لري، هغوی خو پرله پسې غوښتنې لري، تاسو وایئ چې دنده منظور مو له دندې څه دی؟
ګورې قربانم سم، د ورځې نه چې د طالبانو ته په قطر کې دوی دفتر ورکوي، دوی معاشات حواله کوي، او دوی د اوسه پورې د دوی کورنیو ته مصارف ورکوي، او په هر هفته کې سلویخ میلیون ډالر علني کابل ته لیږي، او نور هم مخفي عادي میزای چا خبره تور کچوړ کول شي. دا د پروګرام سره سم روان دی. فقط او فقط زه په دې باندې متيقن یم چې امریکا نه غواړي چې طالبان لاس ورکړي، او غواړي چې طالبان د خپل د پروګرام سره هغه پاساساتو باندې برابر دوی رهبری کوي، او د خپل پروګرامونو مخته وبیسي. مونږ او تاسو په دې باندې خمه ته یقین یو چې طالبان
که دومره سره نږدې وي، نو بیا یې ولې په رسمیت نه پیژني؟
ګوري، دغه د رسمیت پیژندنې خبره هم دا یو لوبه ده. څنګه لوبه ده؟ د دنیاوالو او بل خصوص د دغه نړیوالو په سترګو کې خاورې شیندل دی چې دوی وسی کولای کچیر دوی پر رسمیت وپیژنه. خو بیا د دنیا او د افغانستان د ولس ټول غوښتنه به د دوی چې تاسو ګورئ دغه خلک مو په قدرت ورسوي، دغه خلکو ته مو نظام تسلیم کړي، دغه طالبانو ته تاسو په دوحه کې پروتوکولونه مو وکړل، او اوس افغانان په دې کې قرباني کیږي، او افغان ملت تباه دی، او موږ د ډیرو بدو حالاتو او بحرانونو سره مواجه یو. زما په نظر دغه اوپراتیفي یا استخباراتي لوبه ده. په دغه استخباراتي لوبه کې فقط او فقط د افغانستان جغرافیا او د افغانستان ملت دغه لوبه قرباني دي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه کور ودان جانب صاحب تاسو څومره شاغل راسخ سره موافق یاست دوی داسې فکر کوي چې وکه طالبان او امریکایان سره جوړ دي حال دا چې هغوی پرله پسې غوښتنې ترې کوي د دوی اعمال غندي محکوموي خصوصا د ښځو په برخه کې د بشري حقونو په برخه کې تاسو څه فکر کوي
خب د دوستانو نظریات په درنښت سالته ټول دوستان خپل نظر لري زه غواړم دا موضوع د سینو نورو اړخونه موږ تاسو سره یو ځای را تحلیل کړو هغه دا چې هغه څه چې د متحده ایالاتو استبلیشمنت په ټولیزه توګه هغه دفاعي دی هغه ملکي دی هغه امنیتي استخباراتي دی دوی هم یو نظر د طالبانو په مقابل کې نه لري ښاغلی څاروان همدغه سي د طالبانو ډله هم ویشل شوې ده د امریکا د د د د امریکا په استقامت کې د امریکا سره د اړیکو په رابطه کې ځینې سخت دریځې کاملا افراطي کاملا دینی هغه چې دوی البته هغه طالباني اسلام چې دوی ځان ته ګڼي د دوی هغه هدف بین ملي جهاد دی هغوی امریکایانو ته هم هغسې هر غیر اسلامي خلکو ته حتی افغانانو ته د کافر په سترګو ګوري او دوی سره په هیڅ صورت هغه آشتي یا اړیکې نه پالل کېږي حتی تر دې بریده چې د دوی هغه مشر چې چېرته پټ دی هغه وایي چې موږ به د ټولو دنیا سره د شریعت پر بنسټ روابط تامینوو دا یو نونسنس دی کنه په څنګ کې البته چې داخله په طالبانو کې نورې ډلې هم شته دي معتدلې جهاندیده پوهې ډلې چې هغوی غواړي هم منطقي سره او هم فرا منطقي سره خپلې اړیکې تامینې کړي دی کې هېڅ شک نشته او دا ډله تر ډېره بریده ښه نفوذ هم لري داخله په طالبانو کې دغه د دفتر د قطر د دفتر غړي دي او دې ته ورته نور طالبان دي چې غواړي نړۍ سره اړیکې ولري او نړۍ کې په یو ترتیب مشروعیت پیدا کړي ګورې خبره اساس څه ده زما په نظر په دې کتنه کې به په دغه د دغه کتنې په درشل کې ځینې اخبار چې نشر شویل دي هغه یو جالبه خبره دا وخبره څرون چې خواوي به یا لوری به دا طالبانو لوری او د امریکا طرف کوشش وکړي چې د اعتماد جوړونې فضا را رامنځته کړي
بله
دا کدا مثلا تاسو واخلی او تحلیل کړئ دا په دې معنا ده چې موږ کولای شو یو بل سره نږدې اړیکې نورې هم لا پراخې کو تامینې کو نږدې کو خو کېدای شي چې دلته به ځینې مشخص شرایط تر اوسه خو ډېر عمومي شرایط چې د بشر حقوق د تامین د ټول شمول حکومت ایجاد دی د ښځو د تعلیم او د کار حقوق برابرول یا نور د څه ورته د القاعده ځپل یا تروریستانو ځپل د مواد مخدره کمښت یا ځپل قاچاق او دا خبرې ډېرې عمومي دي البته ډېرې مهمې دي خو عمومي دي اوس کېدای شي چې په دغه غونډه کې په دغه کتنه کې ځینې مشروط یو دوا مثلا شرایط وړاندې شي طالب ته چې هغوی په دغه باندې عادل اقدام وکړي او خپل په کړنو کې خپل په پالیسي ګانو کې تغییر راولي
مثلا په کومو برخو کې تاسو فکر کوئ چې هغوی به غوښتنې ولري
زما البته ډېر سخت ده چې اوس سړی مشخص وي چې موږ په پلاوي ناستو ته خبرو اترو خو زما په نظر کېدای شي چې
البته ځینې خبرې مشخصې هم دي ویلې هم دي مثلا په ځلونو یې ویلې چې د ښځو په برخه کې نړیوالو مؤسسو ته د کار ورکولو په برخه کې د بشري حقونو د بیان ازادي د ځینې مسایل خو دوی تل اعلان کړی دی ویلی دي
بیره شکه دا اول جزو تاسو لطف کوم ویل دوم موضوع دا کې دي شوسی کې چې تصادفي هم نه چې هم تام وست او هم رینا اميري په دا کتنه کې دغه کتنه په حاشیه کې ورته وايي یا په ترڅ کې زینو افغان ټکنوکراتانو سره هم ګوري دا دی یو خو هم فشار دی په طالب او د بل خوا کې دي چې طالب ته دا وړاندیز وشي چې دغه خلک حکومت کې را داخل کړي په دغه شرایط چې یو د اوسنۍ حاکمیت غیر مشروع یو مشروعیت پیدا کی یو ټول شمولیت
لیکن جان باس په دې اعلامیه کې د سپ مشخص ډول نه دی ویل شوی چې هغه ټکنوکراتان چې د طالبانو په حکومت کې شامل نه دي به هر دي بلکې ظاهرا د سیمالي میشي هغه ټکنوکراتان چې اوس په افغانستان کې دی او په وزارتونو کې کار کوي اشاره ظاهرا هغو کسانو ته ده
کدیش خو موازی من غوا تاسو ګورو چې نورې خبرې هاتري هم کارا هم پچ روانې د ډیرو لورو افغانستان خو په ډیر خوشنۍ البته وایم دی د افغانستان یو پخوانی ډیپلوماټ په حیث چې کوم چې څه وایم چې د ډیرو خواوونو په کې مداخله روانې دي د څو قطبونو د خوا په هر حال یعنی کېدای شي چې لپاره د دې چې یو ظاهري مسؤلیت رامنځته شي دغه ټکنوکراتان که دننه دي که په بهر دي د دوی استفاده وشي او د دوی د طالب نه وغوښتل شي چې دوی په حکومت کې را داخل کړي په یو ترتیب په ضمنن د یاده زموږ استاد نه وځي چې رقابت د طالب په سر را روان دی اوس ډېر کلک تاسو پوهیږئ چې د سپتمبر په آخره کې د قازان په ښار کې په تتارستان کې چې د روسیې د فدراسیون یو مختار جمهوریت دی هلته بله غونډه د طالب دایري کې د مسکو د فرمات په نوم او طالب یې هلته غوښتی دی نو بنان موږ وینو چې دلته دغه رقابتونه ښه په شدت او په درز روان دي هر یو غواړي چې هم په طالب باندې تاثیر و نفوذ ولري او په څنګ کې کولی د دې تمه او انتظار لري چې طالب تغییر وکړي د بلې خوا چې ډېره مهمه ده چې طالب د دوی د مدار او محور نه ونوځي.
بله ډېره مننه سلامت اوسې جانباز صاحب. راسخ صاحب غوښتل مې چې همدغه پوښتنه له تاسو څخه وکړم. البته ستاسې د مخکنیو څرګندونو په غبرګون کې تاسو بل ډول نظر درلود، لیکن دغسې هم ویل کېږي لکه څنګه چې جانباز صاحب ورته اشاره کوي چې په افغانستان کې یو ډول سیالي ده د بېلابېلو قوتونو ترمنځ. که طالبان بیخي پرېښودل شي نو هغه قوتونه به رامخ کی شي. که مو توجه کړی د امریکا یو پخوانی چارواکی مکال په وروستیو کې وویل چې ممکن چین راشي او باګرام اډه هم ونیسي او له طالبانو سره ډېر نږدې شي او قانون استخراج کړي. له بلې خوا روسیه هم همداسې هڅه کوي چې که پرېښودل شي افغانستان نو دوی به هم رامخ کی شي او خپل نفوذ به دلته زیات کړي. فکر نه کوي چې امریکایان له دې هم اندېښنه لري چې که دوی شاته شي او دوی له طالبانو سره تعامل ته شا واړوي نو دا نور قوتونه به رامخ کی شي او په افغانستان کې بې نفوذ زیات شي؟
دقیق سل په سلو کې د همدغه پلان د تطبیق لپاره او د همدغه پلان د مخنیوي لپاره امریکا او انګلستان پاکستان په واسطه دغه مثلث دوی غواړي چې دغه بل مثلث چې د چین او د روسیې او د ایران ترمنځ د په جوړېدو ده دغه مثلث د ماتولو او دغه مثلث د نه راننوتل افغانستان جغرافیا ته دوی دغه فعالیتونه شروع کړی دی او غواړي چې امریکا غرب غواړي چې د طالبانو سره خپل د راکړې ورکړې تعامل ته ځان عیار کړي تر څو پورې د طالبانو په واسطه وشي کولای افغانستان په خپل نظارتي یا استخباراتي کنټرول لاندې ولري د دغه جغرافیا نه دوی وشي کولای یو ځل بیا دغه خپل عارفانو ملامت کړي.
زه په دې باندې فکر کوم چې د عارفانو ملامتول به ډیر ورته مهمه وي او که دغلته اندېښنې چې دوی لري مثلا دا د وسط
دغه اندېښنې چې لري خو د همدغه حریفانو نه لري او دغه حریفان چې دا وسط چې وګوره د تایوان داستان هم شروع شوی دی هلته چین هم یو لا غواړي چې هلته بل نوې جګړې ته لاره خپله کړي. دلته د اوکراین جګړه هم ډېره په ګرمه روانه ده هلته که چیرې افغانستان هم د روسان یا چینایان یا ایرانیان په دغه کې مخته شي دلته بیا د غربیانو لپاره لوی در سر را پیښیږي. نو بناً زه ویلی سم په استخباراتي ډګر کې امریکا لا تر اوسه پورې هم په افغانستان کې پر مخ روان دی ولې تر اوسه پورې فضا د افغانستان د دوی تر تسلط لاندې دی او په استخباراتي کنټرول کې د دوی لاس دوی برلاسي دي په افغانستان کې. زه ویلی سم چې دغه ناسته په دوحه کې د طالب سره د راکړې ورکړې د تحمل لار د خپلولو لپاره دغه ناسته او دغه د افغانستان د خلکو په خیر به تمام شي.
بله اما فکر کوي چې امریکا به د دې له خاطره چې خپلو رقیبانو ته دلته ماته ورکړي او د هغوی د نفوذ مخه ونیسي له هغو اساسي غوښتنو تیره شي چې دوی په دې څو کلونو کې مطرح کوي لکه د ښځو حقونه لکه د بیان ازادي د بشري حقونو رعایت او داسې نورې خبرې؟
ګوری عزیزان دا خبره باید مونږ تاسو په واضح ټکو وکړو چې غربیان که دي او که شرقیان دي دوی خپل منافع ګوري د دوی دوست او دښمنی د دوی دښمنی او دوستی فقط د دوی د منافع پورې اړه لري. کچیر دوی پیسې دوی زمنګ هم د اوس غربیان د افغانستان شلکلن جمهوریت $2.5 trillion ته بسپړه دا ټول قرباني کړله د خپل د یو اهدافو لپاره چې هغه اهداف مونږ تاسو اوس معلوم دي چې د اوکراین د جګړې د ګټولو د پاره چې ځان آماده کړي دغه جغرافیه د طالب ته وسپاري. نو بناً زویلی سم چې غربیان یا او ام سی ای د خپل منافع په درشل کې هر قدم چې پورته کوي خپل منافع ته دوی ژمن خلک دي. نه دا چې موږ او تاسو وایو چې زمونږ د خویندو او زمونږ د لورګانو او زمونږ د انساني حقوقو ته دوی په درناوی، که چیرې دوی دغه درناوی ولري نو آیا تاسو ونه لیدل چې په افغانستان کې دوی د بمونو مور استعمال کوي؟ آیا تاسو ونه لیدل چې د دوی سټینګر او د دوی جګړه د سټینګر څومره مخته لاړی؟ نو بنان په دې غنیمه پیړۍ کې امریکا یا غرب یا سی آی اے ډیر مصارف، ډیر زیات
مصارف کوي. تاسو د ډیرچا توجیه ده، تاسو مثلا د سټینګر یادونه کوي دی بمونو مور یادوي، یو وای چې دای د تروریستانو په ست کارولې دی، بل وای چې اخو د شوروي د يرغل په مقابل کې سټینګر ورکړي. دا مسله ډیره واضح نه ده، یعنی هر څوک بل تعبیر ترې لرلی شي. خو خیر جان باس صاحب، غربي هیوادونه او نور هیوادونه په دې کې شک نسته چې خپلې ګټې بلري او خپلو ګټو ته بخامخه توجه کوي، اهمیت به ورکوي. ډیر ساده خلک به وی چې خپل ګټو ته توجه ونه کی، لیکن په کوم قیمت؟ آیا لداسې یو رژیم سره هم دوی جوړ راتلی شي؟ دغه هیوادونه دا خبره په دې خاطر کوم چې خپل ملتونو ته هم ځواب وینو کی دي. هغه هیواد کې چې شزه کار کولو ته نه پریښودل کیږي، لکوره وتلو ته نه پریښودل کیږي، درس ویلو ته نه پریښودل کیږي، له هغه رژیم سره داسې اړیکې نسی جوړولی چې سبا خپل ملت په مقابل کې راپورته شي چې تاسو ولې داسې کوي، که څنګه؟
پوښتنه منطقي ده جناب سروان صاحب. خبره دې کې ده چې کریکچا سره هم منافع غالب شي او وضعیت داسې وسیږي چې حتما باید اړیکې تامین شي، نږدې اړیکې آن تر رسمیت پیژندو پورې. بیا همدغه غربي هیوادونه دلته هغه خپلې برعکس نطاق پذیریګانې هم کوي، لکه موږ تاسو شاهدو چې همدې غرب ډېر نږدې اړیکې درلودلې ډېرو لسیزو په ترڅ کې سعودي عربستان ته، چې یو د افراطي هیوادونه یو دینی حاکم هیوادونه شمیرېدل کېده. همدغسې د هایتي هیواد سره، همدغسې په امریکای لاتین کې په لس هاو هیوادو سره چې کاملا دیکتاتوریګانې وي، پکې هغوی سره اړیکې درلودلې. یعنی دا ارتباط نیسي دې ته چې په هغه جغرافیه کې
خود دیکتاتوري او دغه وضعیت ډېر سره تفاوت لري. دلته هم دیکتاتوري ده، ورسره په مقابل کې د بشر بلکې د نیم نفوس مخه نیول شوی ده. دا فرق دی، او تاسو ته معلومه ده چې په غربي هیوادونو کې ښځې ډېر نفوس لري، ډېر قدرت لري، د دوی خبره ډېره چلیږي، ډېر اوریدونکي لري.
زه په منطق کې ستاسو خبرې سره ټکر نه لرم، خو کچیری بیا هم هغه جیوسیاسي حالت داسې اوسیږي چې په دغه مشخصه مقتد زمان کې د کوم هیواد سر هیواد اغه ډیر لوی ملي منافع مطرح اوسي، بیا دوی ډیر شان نتیری کی. کده چې نه وای خدا افغانستان نه بدی اصلا نه تلل، کنه دا سی پی خو ها دا خپل حق چې افغانستان باید هم پریخود شو، ځکه چې افغانستان د افغانانو کور دی، افغانان باید جوړ کی. دلته د چاره انتظار درلودل د خپل یو سادګی ده. په هر حال راځو تاسو پوښتنه ته. زما په نظر دغه لید خاطر هم لید خاطر دی خپل څاروان چې یو کاسمیتیک یا آرایشی وضعیت را منسته شي، چې د یو خوا هغه دننه په کور کې خپلو ټولنه ته وښودل شي چې دلته ګوري اوس ښځې بکتاب ته پرېښودل شوي، ښځې کار ته پرېښودل شوي، د بلې خوا هغه عمومي یونیورسل بشري حقوق چې دي، کنه هغه هم تر یو ډېره بریده په دغسې یو سنتي ټولنه کې چې ممکن ده هغه هم تر دغه اندازې پورې تامینېږي. دغه دی حرکتونه وشول د یو تش په نوم نو ټول شمول ورته وایي، ملي حکومت ورته وایي، دغه د ټکنوکراتانو سره هم خبرې کیږي، هغوی هم ژمنه کړې چې هغوی هم داخل، دغه د تروریستانو سره هم مبارزه روانه ده، دغه د نتایج القاعده ځپل کیږي دوی، دا خبرې. یعنی په دغه ترتیب غواړي چې یو کاسمیتیک یا آرایشي تصویر یا انځور وړاندې شي چې هم دننه په کور کې او هم دغه سیاسي لوبه ښه د سی نسبتا معقوله مختلف شي. د بلې خوا ډیره چې مهمه ده هغه دا ده چې لکه څنګه تاسو ورته اشاره درلوده، هغه سیالي ده باندې کوي. دلته که زلو باندې کوم نه تلو وکي، ایا متل ده کنه وی هغه چې ته کار نه کوي ستا دښمن کار کوي. نو سیاست خو د امکاناتو وسیله ده، نو هر امکان چې ستا هدف ته رسېږي هغه نه به استفاده کوي، کنه دغه استفاده بیا ستا مخالف یا ستا رقیب کوي. نو سیالي خو هم چا لغوه کړې نه ده، هغه هم روانه ده، هغه ته به هم ته باید چې تدابیر نیسي. نو په دې ترتیب آرایشي تصویر انزور به وړاندې کیږي په څنګ کې به هغه کومه سیاسي ستراتیژیک کومه لوبه او کومه سیالي چې ده هغې نه به هم دغه ستر هیوادونه بیرته نه پاتې کیږي ورته به تدبیر او اقدامات سنجوي.
ډېره مننه کور ودان جانبا صاحب. راسخ صاحب دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په درشل کې ملګرو ملتو د القاعده د فعالیت او له طالبانو سره د اړیکو په ارتباط راپور خپور کړ. په دې راپور کې ملګرو ملتونه وایي طالبان او القاعده شبکه لا هم نږدې اړیکې سره پالي او اوس د دې شبکې غړي له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي په افغانستان کې پټ فعالیت کوي. څه فکر کوي دا راپور به په دې خبرو څومره اغیز ولري، څومره سیوری به وغوړوي؟
ګورې دغه راپور چې د نړیوالې ادارې لخوا خپور شوی دی، زه په حیث یو اپراتیفي انسان په حیث دغه دقیق بولم. ګورې د طالب د مکتب مفکوره، د مبارزې مفکوره، د القاعدې د مفکورې او د مکتب او د مبارزې مفکوره ټول یو دی. ګورې عزیزانو، طالب نشي کولای چې القاعده په دغه سیمه کې وځپي. ولې؟ د القاعدې دپاره طالب شل کاله وجنګېدی او خپل د افغانستان خپل نظام له لاسه ورکړ یو اسامه بن لادن په خاطر. اوس آیا تاسو په دې باندې باوري یاستئ چې القاعده دوی ځپي؟ هیڅکله دوی ځپلی نه شي. خو که چیرې دغه لوبه بله بڼه پیدا کړي او افغانستان کې داسې یو نظام جوړ شي چې نور طالب یا کتاز د میدان ونه اوسي، په هغه صورت کې افغانان کولای شي چې د القاعدې په وړاندې ودرېږي او افغانان کولای شي چې افغانستان د دغه ناخوالو نه وژغوري او افغانستان د یو امن په کور بدل کړي او افغانستان کې نور دغه
استخباراتي جګړو ته د پای ټکی. دا کار به څوک کوي؟ ظاهرا طالبانو خپل ټول سیالان ځپلي دي. هیڅ داسې کوم قوت اوس په افغانستان کې نشته چې یو لویشت خبره هم د طالبانو په وینا په کنټرول کې وي.
دقیق دغه ولې دغه پروګرام تر دغه ځایه ولې رسیدلی دی؟ دغه مطابق دی پروګرام او مطابق دی او پلان دغه حالت ته موږ رسیدو. ګرچې په افغانستان کې روشنفکر قشر شته، ګډون په همدغه اوس په افغانستان کې ژوند کوي، مګر مهغو ته توجه ولې نه کیږي؟ د دغه دپاره توجه نه کیږي چې هغه ولسونه افغانان چې کولی شي دغه ناخواله ته د پای ټکی
او توجه نه منظور سره څه ډول توجه وسلې ورکي؟ څه منظور هم
څه؟ ګورې وسله خدا دی، ګورې قربان هم سم، دغه وسلې همدغه طالب ته چا ورکوله؟ همدغه طالب ته که په یاد می خپل ورسانو وسله ورکوله د همدغه شل کلن جګړه کې چیرایان ورسره کومک کوي، پنجابیان ورسره کومک کوي، ایرانیان ورته کومک ورسره کوي، ترسو امریکای په دغه جغرافیا کې ویل ملای ماته کم او دوی وکړه دغه کار. بیا هم کچيري غربيان وګړي او د زمونږ غونډې په کونه وګړي چې په افغانستان کې امن تامین شي، زویل اسم چې فقط طالب دغه ترجمان کې چې یو بین الافغاني نفسه ته دوی وکړه وکي، افغانان نور د جګړې نه خصصي وي، افغانان نور د طالب په وړاندې د جګړې په درشل کې دريږي او د مجاهد او د نورو خلک چې د ټوپک پورته کوي. ولی من دغه نیمه پیړۍ افغان ملت ته مرجو نه ده کړی، من دغه غربیان او شرقیان دوی فقط مسله احزاب ته او مسله تنظیمونو ته رجوع کړی ده. چې دغه رجوع ولی کړی ده، علت دا دی چې دغه پروژې یا دغه پروسې او دغه پروژې دوی شریکان دي. دغه پروژه کې دوی خپل دغه د مجاهد نام دغه د تنظیمونو او دغه د مسله ادرسونه چې جوړ شوی دي، دغه پروژې اساسي رکنونه دي. زما په نظر کې چیرې موږ د افغانستان ملت ته مراجعه وکړو او دنیاوال دغه شرایط مهیا کړي چې عقلان د ملل متحد په حضور کې دغه طالبان ژمنه وکړي چې موږ یو لوی جرګه ته ژمنتیا ولري، نو په لوی جرګه کې افغانان نور د جګړې طرفدار نه دي او هغه یو نظام غواړي چې ټول افغانان ځان پکې وګوري. زموږ نظر دغه اساسي ټکی دی.
بله، اما وګړي د شته غاړه نشته ظاهرا. خیر، یو اوریدونکو لرو راسخ صاحب، بیا به بیرته تاسو ته دروګرځو. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو ده.
السلام علیکم سروان صاحب.
و علیکم السلام، مهرباني کوي شیرین آغا صاحب اصل کې چی؟
او بل محمد احمدی هم سره مخالفه د تمام جوړ مختلفه تاسو په باندې زنګ واه تاسو مخالفه.
مهرباني، سلامات اوسئ. مهرباني، کومه پښتنه لري زموږ له ملمنو یا نظر لري؟
او سر او نظر څنګه اته دا سروات چې ان ملمنو هو وخت چې کله کله موږ تاسو ملمنو یعنی دغه غلطه په دینی کوم غوتا چې یو مرشد دغه القاعده په خپل باندې افغانستان کې نه باس کې نه دغه باز بیرنی رسنی چې ډیر دغه خدونه تاو دي نو څه په ګرګه سروا سم په تر بچ افغانان دغه په حال هیڅ پوبله کتر اغن نه لري خدانه خاصه چې دی موږ لري بلال کې راځي نور یا دایښ نشه کوم څنګه یا القاعده راځي ول دغه ترخه تجربه افغانان ولله یعنی پر دې پر سړی واخره وګوره چې موږ مشکلات له پیدا کړل کله مخکې ورور چې ویل چې وګوري چې دا بیرنی برنامې دي چې بیرنی برنامې موږ تاسو وګورئ خو موږ به وخت پرسته نه بزاندې یو یعنی دا د کال باندې تیرېدل نو اوس دا خارجان دي چې تقریبا موږ شو ډېر چې بینډل یا سازمان شي ځای موږ ملکونه شي د امریکا او دا به کوشش کوي چې دا طالبان سره خراب بیتو وګوري طالبان کوشش کوي چې یا موږ ملکونه سره خراب بیتو وګورو یعنی نه غواړي چې داعش راشي القاعده راشي یا نور کومه خیر راشي دې مال شي افغانستان دی او پکې مل دی نه پکې نه موږ تاسو خو په دغه چې موږ د ځمندارانو دی لوري کله چې هغه نشي ویل موږ په تړلې وي نو موږ د پښې ماخ خپل کار نه کوو نه خپل هغه د بنا یو غو باندې کار نه کوو نو تقریبا چې موږ د غوايي پښې راځي د ډالر راځي یا نو سره
چې دا اوس خبرې کوي دا اوس خبرې وکي اوس په سال کې او څو باید وکړو
او 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 اوس باید موږ خراب ته ودرو نو ډول سره د شه راځي ته ودرو چې بل مقابل یعنی تقریبا کوم دی بشرت سرګوګور موږ هم دې بشرت سرګوګور د شه موږ کېدای چې موږ دا تدبیر پزیس کړو غلامي وکړو نور ملک وطن هم خراب کړي
یعنی هغه حالت ډیر مننه سلامت اوسې کور ودان سلامت دې است زموږ دریم ملما شاغله ډاکټر ګل محمد دین محمدي هم د ټلیفون لالارې اوس را سره ملګری شو محمدی صاحب ډیر وزندیدو سره لدی چې واده مو سره کړو محمدی صاحب چې د افغانستان په وبه چې خبرونه پیدا شي خو خیر پر حل به هم در تار کله وایم تاسو د طالبانو او د امریکایانو ترمنز د قطر غونډه ته څومره هیل لري څه تمل لري لدی غونډه
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته د بحث غډونوالو ته اور دن کو تا سلامونه نه کې هره وړاند کوم سروان سے بخنه غواړم چې په عملیاتو کې مصروف ما یو څه وزندم دا کې هیڅ شک نشته چې د امریکایانو او د طالبانو ترمن مذاکرات باز ما په نظر کامیابیږي د بایو پړاو تر رسیدي لکه کوم قسم ته چې د دوه مذاکرات کامیاب شول عمدہ مذاکرات به هم ان شاء الله کامیابیږي کو هر کله چې د جانبین له خوا سیاسي جوړجاړی پاغه کې مذاکرات او پدې کې بعض وخت د خبرو توقف راځي او بعض مسایل باندې به یو څه په ځنډ سره موافقه ترسره کی او په اوس وخت کې هم د طالبانو د پاره او هم د امریکایانو د پاره بل دا سه کوم بدیل نشته د غواړي چې په سیاسي جوړجاړی باندې
محمدی صاحب او بخشي تاسو وایئ چې دا خبرې به کامیابی شي له کامیابی نه مو منظور چي ده چې شته تاسو کامیابی وایست
ګوره هدف مې دا ده چې امریکایان چې کوم څه غواړي په افغانستان کې زه امیدوار يم چې هغه کارونه به طالبان به هغه ومني خو د وروسته بیا غي نه چې طالبان او شرطونه امریکایان هم ومني
ځکه نه لکه امریکایان څه غوښتنې لري غواړو چې تاسو له خلې وورو امریکایان څه غوښتنې لري چې فکر کوي طالبان به ومني
امریکایان د طالبانو نه غواړي چې په حکومت کې مسلکي کډرونه باید ځای په ځای شي حکومت ټول شموله حکومت شي خطو ته د کار اجازه ورکړ شي جونو ته د مکتب اجازه ورکړ شي دا هغه د بشر د حقوقو د امریکایانو د نړیوالو ټولنې دا خبرې دي چې د مطبوعاتو
سره کې هم یو څه فکر کوي چې طالبان به دا خبرې ومني دوی خو تاسو مثلا د شزو مسله تاسو یاد اخره طالبان پر لپسې په شزو ځکه تنګوي ورس په ورځ په ضد اقدامات زیاتوي څنګه ممکن ده چې وګړي د پدې برخه کې خپل دریځ بدل کړي
دلته د امریکایانو له خوا یا د جهانی ټولنې له خوا امریکایانو ته کوم سینچراغ نه دی خودل شوی د رسمیت په باره کې کچیر ته طالبان ګوره بدینه متیقین شي او دوی په دې مطمئن شي چې نړیواله ټولنه خاص د مونږ سره نور پرمایشونه نه کوي د کوم څه چې په نړیوالو مطبوعاتو کې سرګندی دی لکه مخکې چې ما یادونه وکړه همدغه امریکایان مني او د دې لپاره نړیواله ټولنه طالبانو ته لکه د جوهیب تړون کې چې تضمین ورکړي داسې او تضمین ورکړي په دې کې هیڅ شک
نه شته چې طالبان محمدی صاحب تاسو نظر دار چې طالبانو په دې خاطر چې له مکتب منع کړي او شزه له کار منع کړي چې نړیواله ټولنې په رسمیت نه پیژني، کې یو غوی په رسمیت و پیژني نو دوی په خپل دریز بدلوي. فکر نه کوي چې دا ډیر عادلانه اقدام یا دریز نه دی چې دوی خپل کړی دی؟ د دې لپاره چې نړیواله په رسمیت نه پیژني نو خپل شزو باندې باید فشار راولي، باید خپل لونې باید له مکتب منع کړي، دا منصفانه تاسو ښکاري؟
نه ګوره، طالبانو په دې هغه نه دي کړي چې دوی ویلي دي چې دا کار موږ د رسمیت دپاره کړی دی. طالبانو چې هر کله د جونو مکتبونه بند کړه هلته یې ویل چې دا د امرسانی دپاره دی. بعض ملاحظات دي چې په هغې باندې موږ یو کمیټا ګمارلې ده چې کار کوي، نو دغه کمیټې تقریبا دوه کاله
وخت. تاسو باور لرئ په دې خبره باندې په دې چې دوی کمیټا ګمارلې ده او دوه کاله تیر شول او لا هم نتیجه نه راوزی؟
طالبانو ګوره، د طالبانو وایاندې معرف وزارت وایاندې غټولو دا ویلي دي هر وخت چې د طالبانو چارواکو نه مطبوعات کې پوښتنه شوي دي ویلي دي چې د امیر المؤمنین لخوا د مکتبونو لپاره یو کمیټه ګمارلې ده. هر کله چې هغه کارونه چې دغه کمیټه اخلاص کی او تخنیکی کارونه یې د امیر المؤمنین ته د گزارش وروسته به ان شاء الله دغه ته موږ د پایته کې کیږي. د طالبانو هیڅ کله نه دی ویلي چې
دا سیده دا خو دا سیده دا دا به فکر کوم ټول در سره ومني چې دوی مطلق نه دی ویلي چې د ښځو کار او تعلیم ناروا دی، لیکن دغه د خبرې ته خلک د پلمې په سترګه ګوري چې پلمه کوي او تر امرسانی خو یو وخت لري، یو کال شپږ میاشتې پنځه میاشتې، دا خو نامعلوم وخت دی.
خو ګوره، زه وایم چې د طالبانو چې هر کله په بین المللي قوانینو کې دوی د افغانستان په ټوله ارضی باندې حاکمیت ولري، دوی دا حق لري چې په ملل متحد کې چوکي ورکړ شي او ټول جهان
په بیا تاسو مشروطه
خبره باندې کوي،
یعنی مشروطه
خبره و خو هر کله چې نړیوال غواړي چې د طالبانو دپاره سره دی چې د رسمیت پېژندلې ټول شرطونه دوی پوره کړي دي. زما په نظر، دا زما خپل شخصي نظر دی، چې طالبان هم غواړي هغه حساسیتونه چې د هغې سره نړیواله ټولنه ډېر حساسیت لري، یا د هغوی د قار او د غصې سبب ګرځي یا د هغوی د پراولو سبب ګرځي، نو طالبان هم نه غواړي چې هغه شیانو ته د هغو په خلاصولو کې زر اقدام وکړي. زما نظر دا دی چې که چېرته نړیواله ټولنه ضرور غواړي چې افغانستان اسلامي امارت حکومت په رسمیت وپېژني، نو دوی به هلته په ملل متحد کې یو رسمي استازی ولري. د رسمي استازي له وجه کولی شي چې دا واړه واړه مشکلات د ښځو ته تعلیم د کار او د نور دا ټول حل کې دغه استازي د لارې.
بله صاحب، ډېره مننه. سلامت اوسئ محمد صاحب. اوس به ورشو بیا اوریدونکو ته، دوه اوریدونکي لرو، ګورو چې دوی څه پوښتنه یا نظر لري. مهرباني کوئ آزادي راډیو د تشنه آسمان لاندې خبرونه تاسو له سټوډیو سره وصلی یاست؟
لغمان.
مهرباني کوئ صاحب، لغمان څخه
زه دا غوایم سروان ته محترم، چې دا طالبان محترم مشران دي، دغه ولس غوښتنه او دغه ولس حقونه ورکړي، لکه مکتب او دغه پیر حکومت دا سرتیری ډیر به سرنوشت دي کنه، دغه ته یو سرنوشت معلوم کی دغه روزګار دی او خلکو ته برابر کی او نور دغه شموله حکومت نو ولس غواړي او نه ولس غوښتن کړه، دې دې تکړه سي دی ولس خدمت دی او کې ولس دې له غشتون نه او چې دا عمل دې له دې سټون نه او باسي او یوازې څوک خو نه د فاروان چې محترم عدل د سلوي ملیون نه پوسو سيږي خپل افغانستان د تاسو د افغانستان له حل نن سبا خبره شي خلک دې نه پتیخت دی، باید دغه دغه ټول شیان نور توقف ورکول شي و درې دغه ټول توند دي خلکو نور باید خاتمه پیدا کی او دغه تیر مشران نه دي داسې هم شموله غواړي دغه دم طالبانو ته موکه ورکی خیر دی دی ولوس په خاطر خدای ته دی ګوري دی افغانستان په خاطر باندې دا څه حال ده چې په دې ولوس باندې خلک په دا باچای ټول ملکو کې دا وزارتونه دغه خو نه ولکه افغانستان غوندې چې یو وزارت کراکای او منه مې کني راکای دا ولوس څنګه وکی دغه دا ولوس دغه تیر حکومت د سرتیرو دی او سرنوشت معلوم کې مونږ یې نه سي په ډیر بد وضعیت کې دي او همدغه کوم مسول دي همدغه کوي چې نظام له خبرې یو قوت دی نام جوړه کیه سرحدیان ته جوړ کیه یو امنیت کسان ته جوړ کیه اردو جوړه کی کنه دغه ځکه دام د افغانستان خلک دي دغه خونه د بکار کاروان ته کاغی غوښتنه کوي هغه د خپل چوکۍ نشي څنګه غوښتنه دی چې دا کم څه زو عمل تر کوي کارونه وغټه واره ټول په ټاپه ولاړ دي دغه ته د نظر وکي د کوندو یتیمانو ته د نظر وکي هغه د مرتر امرګری چې دغه رسمیت دی پیدا کی رسمیت ته د لار برابر کی نه څه خپل چوکۍ تلار برابر
دی. ډیر مننه، سلامت اوسئ. کور ودان. اوس به ورشو دوه موردون کوم تلیفون قطع شوی دی اوس په ورشو بیرته میلمنو ته لمړی جانب صاحب کړي اوریدونکو په خبرو تاسو تبصره وکړي د توقع داره چې طالبان دی یو څه په خپل دریس کې نرمش راولي اړ یقل جنو ته دی اجازه ورکړي چې درس ووایي ش ذکر وکړي اقتصاد دی به تر شاو نړیوال دی هم دوی په رسمیت و پیژني داسې احتمال تاسو وینئ په اوسنیو شرایطو کې د ته په پام چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبرې کیږي؟
سروان صاحب، د سیاست او عملی انطباقي سیاست ډېر داسې وچ کلک یو علم دی، او په عاطفي دعوتونو په عاطفي خبرو چې دوی ته وخت ورکوي دا داسې دی دوی جنګ کړی دی او په دې خبرو ډېرې مغلقې د افغانستان قضایا حل کېږي نه. بله دا چې دا کومه ژنده نه ده چې په وار اوسېږي، دا افغانستان دی، دا یو تاریخي هېواد دی او دا د ټولو افغانانو کور دی. هیچ چا نه دی ویلي چې هغه پخواني انحصارګر، چورګر، فاسد، فتنه، حلقې دي بیا راشي په افغانستان کې دي حاکم شي. نه، خیر، د دې خبره لږ تر لږه مونږ نه کوو. مونږ هغو اړیکو سره هغو حلقو سره تړاو نه درلود. مونږ د افغانستان مامورینو، د افغانستان کوچني مامورینو چې هغه د دولت، د افغانستان تاریخي دولت هغه دستګام چلوله. مونږ د چا غلامان نه وو او د چا لپاره کار نه کوو، بلکې هغه د مور وطن چې افغانستان نومي هغې لپاره کار کوو. او دا چور نه دی چې زه اوس راغلم عثمان اوبد دی، په دې اداره د دې هېواد کې د ټولو حق دی، د ټولو هغو کسانو چې اهلیت لري او افغانستان ته متحد دي، نه پنجاب ته، نه امریکا ته، نه بل ځای ته. دا په دې دي سر د ټولو خلاص اوسېږي. بله خبره د رسمیت پېژندلو ده. ګوري، په بین ملي اړیکو په حیث یو د بین ملي حقوقو د یو شاګر په حیث تاسو ته وایم چې په بین ملي اړیکو کې، په بین ملي قوانینو کې داسې کوم نورم یا انسټیټیوشن د رسمیت پیژندنو نشته چې دا کنوانسیون دی، دا میثاق دی او د دې په ترڅ کې باید دغه طالب په رسمیت وپیژندل شي. داسې شاید نشته. دغه دوستان چې په دې غږیږي چې د بین ملي ټولنه په رسمیت وپیژني، بین ملي ټولنه نشته، هېوادونه دي. هېوادونه خپل منافع لري. هېواد تصمیم نیسی چې کوم هېواد په رسمیت وپیژني، په څه ترتیب وپیژني، کومې اړیکې هغې سره تامینی. بیا په څنګ کې ځینې اړیکې د فاکتو دي، یعنی عملاً دي، او ځینې حقوقي دي چې هغه د جوري دي، یعنی د یو قوانینو په اساس.
اما جانب صاحب، دلته سوال بیا شاید ځینو ته دا پیدا شي چې دا څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې بیلابیل خواوې هم په خپل منځ کې سیالي کوي او هم ټولو په دې برخه کې یو خوله ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
منطقي سوال، په ځای سوال. ټول هېوادونه ښاغلی څاروان طالب غوندې نه دي چې هغوی خپلو منافعو ته پام نه کوي. نور هېوادونه د توسیع په حال کې دي، لکه د منطقي هېواد لکه ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، دغه زموږ نږدې هېوادونه، دوی د توسیع په حال کې دي، دوی نوي بازارونه لټي. دوی مجبور دي افغانستان د هېواد په حیث، د یو سیاسي جغرافیا په حیث خود چا پلان لغوه کولی نشي. طالب یو غیر مشروع حاکمیت دی چې په افغانستان باندې تپل شوی یا ځان تپلی. دا منطقه، ایران یو هېواد دی چې نن سبا پوزیشنونه داسې دي چې هغه ځینې سیالیو کې هم په منطقه کې او هم په فرا منطقه کې گیر دی. پاکستان، پاکستان نوسانی پروژه ای سیاستونه لري چې ډېر پخوانه ما و تاسو ته معلومه ده چې هر خواته چې زور یا هغه خواته زی هغه پروژه ای خپل هغه کړلاره مختوي. چین د نړۍ ډېر ستر قدرت دی. ښه، اوس دا هېوادونه خپل منافع لري په افغانستان، داسې فرا منطقوي لکه روسیه، امریکا، نور دلته خپلې منافع لري. هغه د خپلو منافعو د تامین لپاره طبعاً تعامل کوي. په رسمیت دې نه پېژنم، دالیز کې به درېږي، بیرق به دې نه راښکاره کوي. در سره رسمیات نه لرم، خو در سره کار لرم. کار د دې لپاره لرم چې سړک جوړوم، کار د دې لپاره لرم چې د اورګاډي پټلۍ جوړوم، ځکه چې ترانسپورت، مواصلات.
خو کېدای شي چې د آینده فکر مې ورسره چې دا وضعیت خو به طبعا چې دوام نه کوي، دا کوم وضعیت چې فعلا په افغانستان کې ده دا دوام نه کوي. لیکن دا سوال دی چې ولې دوی ټول په دې برخه کې متفق دي چې د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژني؟ کوم عوامل د دې سبب کیږي چې د دوی مخه نیسي؟
ځواب دا دی ښاغلی څاروان چې هیڅوک دا مسؤلیت نه اخلي، ځکه چې طالب هغسې پدیده نه ده چې د اټکل وړ اوسي. که ته یو هیواد په رسمیت پیژنې، یعنې ته سیاسي مسؤلیت اخلي. په څنګ کې طالب کار نشي ایجادولی، روزګار نشي ایجادولی، خپل په وعدو وفا نه کوي، د بشري حقوقو تامین ته ژمن نه دی، په سلهاوو نور نقصان لري، تروریستي اړي تروریستي سازمانونو سره تړلی دی. که ته په رسمیت پیژنې، ته غیر مستقیم دې معادلاتو کې را داخلیږي. تا نه پوښتنه کېږي چې دا اړیکې دې په کوم بنسټ په ملي ټولنه کې په کوم بنسټ دې دا اړیکې دې سره رسمیاتو ته ورسولې، او ته دې بار باید ویسي ځان سره، او دا بار هیڅوک نه اخلي. حتی د دوی دغه نږدې ترین چې دوی همیشه ته انکار کوي، اماده کار ده لکه لمر، دغه پاکستان دوی په رسمیت نه پیژني، ځکه چې پوهیږي چې ټول بار بیا په رسمیتو کې په دل وي. عربستان په رسمیت نه پیژني، دغه ټول اسلامي هیوادونه خپلو غونډو کې د اسلامي کانفرانس کې راجمیږي، دوی ته وایي چې تاسو رسمیت نه لري، تاسو مشروعیت نه لري، او دوی په مخ خپل آس باندې سپاره دي، وایي چې مونږ دغسې یو هیواد استو، طالبانیزم دته خپرو، او دغه مدینه او فاضله ده، بله مدینه او فاضله نشته. په دې ترتیب خامخا دوی په انزوا کې پاتې کیږي تر څو چې بدلون ونه کړي د افغانستان د منافعو د خاطره. البته ځینې هیوادونه دلته خپل مشروع منافع لري، هغوی ته هم باید دښمن اوسېږي بې له شکه، هغوی سره هم باید په نه یوازې په تعاملاتو کې بلکې په رسمیاتو کې داخل شي، ځکه چې که نن هره موافقتنامه کېږي، هوکړلی کېږي، ښاغلی څاروان، هغه رسمیت نه لري، هغه مشروعیت نه لري، ځکه چې دې هیوادو سره څوک رسمي اړیکې نه لري. دوی دې ته هم متوجه شي چې دوی خو نه پوهېږم چې په کوم فکر کې دي، په څه ترتیب مدرسه جوړوي د افغانستان، او دې ته بل د دولت نوم ږدي. دوی دې پوه شي چې افغانستان یو تاریخي هیواد دی، د لوی تاریخ سره یو هیواد دی. مونږ د دوی د لاسه کنګې ته لویږو، دوی دې په افغانستان او په د افغانستان په خلکو ورحمېږي، او په دې د فکر کې چې افغانستان تبان شي.
بله صاحب، ډېره مننه جانباز صاحب، سلامت اوسئ کور ودان. راسخ صاحب، مخکې ښاغلی محمدي په زمینی ډول وویل چې دا چې طالبانو هلته ځینې بندیزونه وضع کړي دي، خصوصا په ښځو باندې، هغه هم په دې خاطر دی چې نړیواله ټولنه د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني، حال دا چې دوی د حکومتولۍ ټول شرایط په ځای کړي دي. نو دوی هم غواړي چې په دې شکل سره په نړیوالې ټولنې فشار راوړي، او مخکې یادونه وکړه چې هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه له طالبانو لري، خصوصا د بشري حقونو په برخه کې او د ښځو د حقونو په برخه کې، هغه د دوی لپاره جدي مسلې دي. فکر کوي چې په دې خبرو کې به دواړه خواوې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي؟
دغه دوه کاله سکم دوه کاله چې دغه لوبه د زمنګ د خويندو د کار او د انجونو د تحصیل په دې لوبه کې دوی ولوبېدل. دوی دغه لوبه دغه د قطر په ناشته کې دا دغه ټکی ته خاتمه ورکړي. دا به دا مني چې طالبان به دا مني چې انجونو ته به د تحصیل دروازې او د خويندو ته د کار یو څه زمينه به مساعده وي. دلته دقیقتا ما په اوایلو کې دا خبره کړې و چې زمونږ دغه خويندې او دغه نجونې د دوی د سیاسي غوښتنو قربانیان دي. دا د اسلام سره په ټکر کې نه دی، تحصیل د کار په ټکر کې نه دی. په اسلامي نړۍ کې ښځه حق د کار لري او نجونې حق د تحصیل لري، د بیان ازادي دی. دوی دې یعنی زویل سم طالبان هم په دې باندې پیدا، او طالبان هم په دې خپ پیږي چې دغه اساسات نه چې دوی کار اخیستی دا د اسلام پر سره یعنی توافق نه لري. ولې قران عظیم شان کې دی اولین آیات چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم راغلی، اقرا ده، اقرا یعنی اول ولا. نو بناء دغه لوبي اخري ټکی به هم دغه وش په دغه ناشته کې به دوی دا ومني، او دا هم د خوشحالۍ ځای دی چې طالبانو په دغه خپل سیاسي کړنه کې، ګرچې افغانستان دوه کاله زمون لوړ تحصیلات، زمون خويندې، زمون جونې د لوړ تحصیلاتو نه پاتې سو، او دا لوی ضربه دی، او خويندې زمون د کار په دروازې باندې سوي دي. مګر دوی کچېره وسم دا خبره ومني، او د افغانستان ملت ته دغه د خويندو او د میندو او د لورګانو ته د کار او د تحصیل دروازې خلاصې کی، دا یو خوشحالي ده، دا یو بریا ده، او دا به د افغانستان د خلکو له ادرسه به دوی اقلن یو آرام روح به دوی آرامش به پیدا کړي. ولی مګرم دویمه خطرناکه لوبه چې دی هغه دا دی چې کچيري غربيان یو ځل بیا د افغانستان دغه بیچاره ولس د فقر او د بدبختیو په کندو کې څنګه پراته دي، د دوی نه بیا د خپل د اهداف لپاره په جګړیز برخه کې استفاده وکړي، دا زمونږ د ملت سره بیا لوی او لوی جفا دی. او بنا ان په افغانستان کې بیا هم د دایمي سوله او امن به نه تامینېږي. آی کاش کې طالبان دته هم ژمن کې چې طالبان د افغانستان د ولس سره کینی او د افغانستان مسلکي کډرونه او مسلکي انسانان دوباره خپل نظام کې ځای پر ځای کړي او یو شریک نظام جوړ شي چې افغانستان د ټول افغانانو لپاره د امن کور باندې مبارک.
ډېره زیاته مننه کوروادان راسخ صاحب. محمدي صاحب، تاسو څومره هیله لري چې دواړه خواوې به موافقې ته خصوصا په دغو اساسي برخو کې ورسی شي؟ هیله لري چې امریکایان او طالبان به وي موافقې ته ورسی شي. د اوریدونکو خبرې هم په یاد لري چې هغه وویل چې خلک په ډېر بد وضعیت کې دي، له اقتصادي نظره د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی، خلک له وطن وځي هر ورځ، مجاور خصوصا تعلیم یافته طبقه له هیواد وځي او څومره افغانستان په دې تاوان کې وي. څوک چې پیسې لري هغه له دې وطن وځي، له دې سره فقر او نیستي نور هم زیاتی شي. او که په افغانستان کې یو داسې حکومت نوي چې هغه مشروع نړیوال مشروعیت ولري، دا مشکلات به د افغانانو نور هم زیات شي.
په دې کې شک نشته چې یو څه فشارونه به په افغانانو باندې نور راشي تر څو پورې چې نور هم سیاسي موافقې ته رسیږي. خو که تاسو د دوحې تړون ته ځیر شئ، په هغې کې دا ویل شوي وه چې وروسته د اوربان نه وروسته د دې نه چې په افغانستان کې موقته اداره رامنځته کیږي، بیا به د حکومت ډول باندې بحث کیږي، داخلي مذاکرات به شروع کیږي. خو متاسفانه هغه تړون هماغه رقم ته تطبیق نشو. هر کله چې طالبان د کابل دروازو ته ورسېدل، دلته حکومت پات شو او د جمهوریت چارواکي ټول وتښتېدل. حکومت یې همداسې د سرنوشت پرېښودو، د دې په ځای چې موقته اداره رامنځته شي ټول قدرت طالبانو لاسته ولوېده. اوس د امریکایان چې د طالبانو سره په دوحا کې خبرې کوي، دوی هماغه نور مسایل چې طالبانو باندې په دوحا کې منلي وو هغه ته ژمن کوي. غواړي چې امریکایان طالبانو ته دا ور یاد کړي چې که تاسو دوه کاله په افغانستان کې حکومت وکړي، اوس باید د دوحې تړون موافق نظام په افغانستان کې رامنځته کړي. نو په دې نه بعد دواړه خواوې چنې وهي. طالبان وایي چې د افغانستان اصلي وارثین موږ یو، ځکه دلته راغله هغه څوک چې د افغانستان کې حاکمان و هغه وتښتېدل. خو دلته د افغانستان هغه تعلیم یافته خلک څوک چې په افغانستان کې تعلیم کړی، دلته دیګې دلی دي، د افغاني طبیعت لري، حق لري چې د افغانستان په سیاست کې، د افغانستان په نظام کې، په تعلیم کې، په وظیفه کې دوی ته حق ورکړل شي. هغه څوک چې د ملت په وینو لاسونه سره نه وي، دوی حق لري چې افغانستان کې چې اوسېږي، د افغانستان هغوی ته اجازه ورکړل شي. فکر کوم چې طالبان امریکایان همداسې نه پرېږدي، کوشش کوي چې هغه تړون ته چې هغه امریکایانو سره دوحا کې امضا کړی هغوی تطبیق شي. په دې کې به د پخلاینې دپاره هم فکر کوم خبرې به شروع شي، د حکومت دپاره به هم خبرې شروع شي چې حکومت په څه ډول شي او څوک باید په حکومت کې وي، څوک باید نه وي. د پخلاینې خبرې به نور هم تقویه شي. او زه امیدوار یم چې د امریکایانو د خبرې به د طالبانو سره یو نتیجې ته رسیږي. دغه اوس هم مشکلات په افغانستان کې شتون لري، لکه د جنکو مکتبونه دي، د کار زمینې نه مساعد کول دي، همداسې ورته نور مشکلات. دا ورته ټولته د حل لاره پیدا کوي. خو افغانستان د یو حساس مرحلې څخه تیریږي، دلته یو څه صبر او زغم ته ضرورت دی. موږ باید یو څه صبر ولرو. په دې کې شک نشته چې په افغانانو باندې یو څه ترخې شپې ورځې راشي. خو امیدوار زه دا یم چې طالبان دې هم دغه ورځو ته، دغه بدبختیو ته ادامه نه ورکوي، او خارجیان دې هم دې دپاره چې په افغانستان کې د طالبانو نظام رامنځته کړي، د یو تړون د وجې دوی راغله، دلته د ټولو هغه مسلکي کډرونو ته چې په افغانستان کې تعلیم کړی، دلته روزل شوی دي، د وظیفې حق دې هم ورکړل شي. افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی. زه امیدوار یم چې دا خبره به یو نتیجې ته رسیږي.
ډېره مننه. سلامت وسه محمدي صاحب. یو اوریدونکی هم په دې وروستیو شیبو کې لرو، تمه ده چې لنډې خبرې وکړي. مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره.
السلام علیکم. نن احمد خالد.
مهرباني خالد صاحب.
اوره؟
بله اورو. مهرباني.
د مو دا هله غوښتنه ده چې د طالبانو پلوات د بهرانه امریکا ته
خا خندا درغله خیر پر حل استله د خندا سره به د خبرونه هم په خندا پایته ورسو ل ټولو درنو ملمنو د سیاسي چارو شنونکو اختر راسخ ډاکټر ګل محمد دین محمدی او غوث جان باز څخه ډیره مننه ل تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی د ازادي رادیو خبرونه دوام لري
den me dere hoch geht zu ihr de khore palamana den me dere hoch geht zu ihr de khore palamana le de khore ho atana khalq walizi watana le de khore ho atana khalq walizi خلق ولیزی وطن خلق ولیزی وطن
خاره وطن خلق ولیزی وطن خلق ولیزی وطن خلق ولیزی وطن من می دیری اوخ کی توی قید خاره پلا منن من می